پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې په کابل کې د پرونیو 14 نو د تلفات شمیر زیات شوی، د قربانیانو خپل خپلوان مژغولي.
یک فاجعه بود، یک جنایت بود، یک قتل عام بود.
د سولې ولسی حرکت غړو په لوګر کې د سولې په ملاتړ غونډه وکړه.
یعنی د ملک غم خپل وګڼو، مینی منافع خپل وګڼو، دغه ملک غم سبا نسته، دغه ملک جنگ سبا نسته.
د وزیرستانونو د وګړو د میلمه پالنې دود هم په یو راپور کې څرګل شوی.
ورما چریسی فن تجمع دی ذاته ورکی چې کونډای ماړی واته ستال بار جوړ کې فرغې دی مسکو.
په بهرنیو راپورونو کې روسیا نن خپل پوځي ځواک ننداري ته وړاندې کوي. د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دوای منیمایی کې نور بستی پروګرام اوریدلی سی. اسدالله الودین خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، کابل کې د پرونی 14 د وژل شوو شمیر لوړ شوی. روزګان کې یو نفوذي بریدګر لږ تر لږه 4 پولیس وژلي. او روسیا نن دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنانو په وړاندې خپله بریا نمانځي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منلی چې د کابل په دشتې برچی سیمه کې د پرونۍ 14 د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق قاریان نن ازادي راډیو ته وویل چې لا د وژل شوو شمیر بدلون موندلی شي.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می‌بینیم.
روستش میری خیلی چه سباند 500 وژل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی داشت میری هم بدلشی زکر ترشپی ناوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که آمان دی.
شدنی طالبا است.
خود طالبان په دې پیښه کې لاسلرل رد کړي دي. تر دې برید وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له امنیتي او دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی په یوه اعلامیه کې طالبان د پرونی برید مسؤول بللي. دا برید د سید الشهدا په نامه د نجونو یو ښوونځي ته څیرمه شوی، د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا په سختو ټکو غندل شوی. د اوروزګان والی په ترینکوټ ښار کې په یو نفوذي برید کې د 4 پولیسو د وژلو خبره کوي. محمد عمر شیرزاد تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
تیره شپه د کمربند په پوستو کې په یو پوسته کې یو نفوذي کس خپل 4 ملګري په شهادت رسوي. د 3 نفرو د مقاومت سره مخامخ کیږي. وروسته تر ډیر مقاومت په چیرته بریالی کیږي.
خاغلی شیرزاد زیاتوي چې یاد کس تر تیښتې وروسته بیرته د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې له خپلو نورو طالب ملګرو سره یو ځای وژل شوی. بلخوا د اوروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم مسازوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د تېرې شپې په نفوذي برید کې 10 پولیس وژلي او 6 نورې له ځان سره بولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تاوتریخوالی اړوند بل خبر کې اوري چې د لوګر امنی قومندانۍ وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاڅونوال ووژل. د لوګر د امنی قومندانۍ ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې 14 پرون ماسپښین د پاڅونوالو پر موټر شوې ده. د ده په وینا په وژل شوو کې د ولسی پاڅونوالو مرستیال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلی. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام له لارې د کورونا ضد 1.2 میلیونه ډوزه واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړنۍ بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 3,45,000 زیات دی. روسیا نن په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخواني شوروي اتحاد د بری د 6 کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته ږدي. تمه ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو په سره میدان کې د نورو جنرالانو او افسرانو ترڅنګ د دغو مراسمو لیدنه وکړي. په دې پریډونو کې 2,000 سرتیري او دغه راز 191 پوځي وسایط نندارې ته ایښودل کیږي چې الوتکې او هلیکاپټرې به هم د دې مراسمو بدرګه کوي. ولسمشر پوتین له دوه لسیزو راهیسې چې واک ته رسېدلی د ولسمشرۍ یا هم د صدر اعظمۍ په پوستونو کې هڅه کوي چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو سمبولونو په بیا ښکاره کولو سره د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي. او اسرائیل ویلي له فلسطیني مظاهره چانو سره د نورې شخړې د مخنیوي لپاره یې امنیتي تدابیر پرون شدید کړل. دا په داسې حال کې ده چې د بیت المقدس په اقصی جومات کې د شخړو پر مهال تر 200 د زیاتو کسانو ټپي کېدو اندېښنې زیاتې کړي. د اسرائیل د پولیسو کمشنر یاکوف شبیتی ویلي پرون شنبه د لیلۃ القدر یا د قدر شپې په درشل کې په بیت المقدس کې اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شول. شبیتی په یوه اعلامیه کې وویل خلک به د مظاهرې حق لري خو بلوا ته به سخت ځواب ورکول شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت منلې چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی پیښه د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تر رسیدلې ده. په هغه پیښه کې د وجلسو کسان مړي نن په ډلې ز ډول خاورو ته وسپارل شول. بلخ افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د دغه حمله په عکس العمل کې ویلي چې د کابل په لویدیس کې دغه پیښه د ګڼو ماشومو زده کوونکو ژوند اخیستی او له دې کابل دوی خوښینې دي. تفصیل زموږ د همکاري په راپور کې.
په کابل کې د تیرې ورځې د چاودنو د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیده نن یک شنبه د خپلو عزیزانو مړي خاورو ته وسپارل. دغه جسدونه د کابل د لویدیز په عمومي هدیره کې د جنبش روشنایي د قربانیانو تر څنګ په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل شول. د قربانیانو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې پر حکومت توندې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت د خلکو په ځنګړي ډول د خونیزو مرکزونو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د قربانیانو د کورنیو یو غړی محمد حسین رجبی ازادي رادیو ته وویل
ما خودی مک تعریف مشخص نمیتونم ازش بکنم ولا میتونم بگویم که یک فاجعه بود، یک جنایت بود، یک قتل عام بود، یک ترور وحشتناک بود.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منلی چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل وروستۍ شمیرې ښیي چې څه باندې 500 تنه وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان شوي دي.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می‌بینیم.
روستش میری خیلی چه سباند 500 پجل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی داشت میری هم بدلشی زکر ترشپی ناوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
شدنی طالبا هست.
کسه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې پیښو مسول طالبان بللي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی حمله غندلی او دا یې د هغو کسانو کار بللی چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرو او استخباراتي پوښښ لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. له بلې خوا داعش ډلې رسمن د دې چاودنو مسؤلیت منلی. د کابل په 13 امنیتي حوزه دشتې برچی سیمه کې سیدالشهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو 3 او 14 د زیاتو سازمانونو عکس العمل نه راپارولی دي. دغه چاودنې د زده کوونکو کو در رخصتۍ پر مهال وشو چې یو پکې موټر بم چاودنه وچه په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف نن د یو بیان په خبرولو سره د غپیخه په کلکه غندلې او لیکلي چې د خوانزي په شاوخوا کې تاوتریخوالی او حملې نه بخونکي عمل دی او ټینګار شوی چې خوانزي باید خوندي او داسې ځایونو کې وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. یونیسف په دغه بیان کې ویلي هغه وحشیانه برید په کلکه غندو چې د کابل ښار په دشت برچی کې د سیدل شهداله سي مخته وشو او د غبرید د ګنډش میرزه کوونکو او ماشومانو ژوند واخیست. یونیسف یو ځل بیا د جګړې لخکیلو غاړو غوښتي چې د خپل موخو لپاره له ماشومانو کار وانخلي او نړیوال بشري حقوقو او انسان دوستانه قوانینو ته ژمن پاتې شي.
پر اپور کې مو وردل چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ پیښې د وژلسو کسانو شمیر 500 د ټپیانو څخه باندې 100 ته رسیدلی دی. حکومت په دې پیښه کې طالبان دخیل بللی دي. طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه د حملې مسؤلیت منلی دی. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې د جګړې شدت د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره پلمه ده. په لوګر کې د سولې ولسی حرکت د یوې اعتراضي غونډې پر مهال د جنګ له دواړو لورې وغوښتل چې جګړه بند کړي او د سولې لپاره هڅې وکړي.
د لوګر په مرکز پولي عالم خار کې د اصول ولسی حرکت غړي په غزای کې راټول شوی چیرته چې د میمیاشتې د لومړۍ ورځې په ماخام موټر بم چاودنه وشوه. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای دا او ورته نور بریدونه چې د بهرانیانو په وتلو سره زیات شوی د دهکراندوی کې ویچې د جنگ خلې غاړې نه غوړي چې له هیواده بهرني ځواکونه ووبزي او هیواد ایو تل پاتې سولې ته ورسیږي.
چې دا څنګه بستره واخیستله او دلته جګړه تیزه سوله دا په دې معنا ده چې زه بیرته د امریکایي پښه ونیسم چې مزه د خدای پار دی او دا په دې معنا ده امریکایي بیرته دنیا ته ووایي چې ګوره دلته توریزم دی.
ښاغلی خیبر وایي جنګ وسلوالو طالبانو پیل کړی او اوسنی جنګ یې هیڅ قانوني او شرعي مشروعیت نه لري. دا اعتراضیه ناسته که څه هم نن پای ته ورسېده خو ګډونوالي وایي په کلیو او جوماتونو کې به خپلو ناستو او د عامه پوهاوي غونډو ته دوام ورکړي څو خلک د سولې لپاره په یوه ټغر راټول کړي او د جنګ دواړه غاړې اورباند او سولې ته کینوي. د ناستې یوه ګډونوال مولوي سیف الله حسنزي وویل
او د دې مجلس نه دا پیغام ورونه ته ژړا ورته وکړي چې نور د افغان میندو په سترګو کې وښکې نه دي پاتې. یا زموږ استاد هغه خویندې په کورونو کې ځوانې ځوانې خویندې کونډې شي. راځئ نور د افغانستان کې یو اسلامي نظام حمایت او ملاتړ وکړو.
د ناست یو بل ګډونوال او قومي مشر عبدالرحمن توکلی د لوګر په ټولو اوسیدونکو غږ وکړ چې د جنگ په وړاندې ودرېږي او نور چوپتیا پای ته ورسوي.
خپل درد درد وګڼو کوم خپل غم غم وګڼو یعنی د ملک غم خپل وګڼو مینه منافع خپل وګڼو د ملک غم سبا نستا د ملک جنگ سبا نستا.
په لوګر کې د سولې ولسی حرکت د اعتراض یانسته ورسره لغی کیږي چې د می په لومړی نیټه مخام محل د ازر ولسوالۍ د خلکو په یو ملمستون د موټر بم برید وشو چې لاملې سلر وشتنه وژل شول او یو سولولستنه نور ټپیان شول. دا به داسې حال کې ده چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په څو شیبو کې دا راپور خپرو چې روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د شپږ اویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کوي. دا راپور هم لرو چې د نورو قومونو په څیر وزیرستاني قومونه او ولسونه هم ډېر په زړه پورې او درانه دودونه لري. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د صنعت اونۍ په مناسبه د کورنیو تولیدي صنایعو ځانګړی نندارتون جوړوي. د دغه وزارت وایي فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به د رواني غوی میاشتې په 18مه په کابل ننداري کې جوړ او درې ورځې به دوام وکړي. ښاغلی احمدی زیاتوي چې په یاد نندارتون کې به په 200 ځانګړي غرفو کې د صنعتي شرکتونو تولید شوي محصولات ننداري ته کېښودل سي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د 40 تولیدي صنایعو څخه افغانستان په ځان بسیا سوی او 12 قلمه نور په ځان بسیان ته نږدې سوی. تاکل سوی نن د کورونا او بل عمل ځانمنو مالدارانو سره د مرستې په موخه د کرنې وزارت آلین کمیټې او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک سي. د کرنې او مالداري وزارت وایي اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې ټولیز لګښت 1.45 میلیون افغانۍ ده.
تفاهمنامه ارزش 654 میلیون افغانۍ است که برای مالدار آسیب پذیر کمک‌های تخنیکی و سایر امکانات و لوازمی که نیاز است و باعث بهبود وضعیت مالداری و تقویت اقتصادشان شود.
کاغلی رستمی زیاتوی تاکل سوی دغه پروژه پر راتلونکو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او هلن کمیټې له لوري د کرنې وزارت په تخنیکی همکارۍ پلیسي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر و اوی افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ شل پوله، یو پاوند یو سلو شپږ افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځوس پوله، زر هندي روپۍ یو زر اوی افغانۍ، یو زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه او نوي افغانۍ.
12 بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې تجدي. روسیا سږ کال دغه ورځ داسې مهال مانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې له پخوا زیاتې کړکېچنې سوي دي. نور په دې راپور کې
پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری کلیزه په ټوله روسیه کې لمانځل کیږي، خو اصلي مراسم د موسکو په سر میدان کې د پوځي پریډ په بڼه ترسره کیږي. دغه پوځي پریډ به چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پوځ سابق لرونکي جنرالان او افسران به یې له لوژه څاري، 2000 سرتیري او 101 نوي پوځي وسایط او تجهیزات به پکې نندارې ته ایښودل کیږي. الوتکې او هلیکپټر به هم دغه پوځي پریډ بدرګه کوي او پر سر به یې تیریږي. ولسمشر پوتین چې له دولسیزو رئیسې واک ته رسېدلی دی، ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه یې تل هڅه کړې چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو ویاړونو یا سمبولونو په بیا ښکاره کولو د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي. سکال دغه پوځي پریډ داسې مهال ترسره کیږي چې واکمن د متحدې روسیې ګوند په سپتمبر میاشت کې پارلماني انتخابات په مخ کې لري او نظر شمیرنې ښیي چې د کرملین پلوي دغه ګوند څخه ملاتړ په سلو کې 20 ته راکم شوی دی. دغه راز له لویدي سره هم د روسیې اړیکې تر بل هر وخت زیات کړکېچن شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نه رانیولی او په اوکراین کې د دې هېواد د مداخلې په ګډون یو شمیر نور موضوعات د کړکېچ د لا زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په وروستیو میاشتو کې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې یو د بل ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د ډیپلوماتانو پر سر ورته شخړه د موسکو او د اروپایي ټولنې د یو شمیر غړو ترمنځ هم رامنځته شوې ده. روسیه پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری د کلیزې په مناسبت په پوځي پریډ کې خپل ځواک داسې مهال نندارې ته ږدي چې د هېواد په دې وروستیو کې څه باندې 30,000 ځواکونه د اوکراین پولې سره نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال لاندې کړي ځای په ځای کړي وو. د ځواکونو دغه ځای په ځای کې دا په لویدیځ کې د موسکو پر نیت د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیې که څه هم ډېر شمېر ځواکونه بېرته په شا کړي، خو یو شمېر پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښي او هم په توره بحیره کې د سمندري ځواکونو تطبیقاتو ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړې.
هشت صوب لیکلي په کابل کې د سید الشهدا په ښوونځي موټر بم برید د بشریت په وړاندې جنایت دی او دا په نورو ښوونځیو د احتمالي بریدونو لپاره د خطر یو زنګ هم دی. په سرمقاله کې په امنیتي بنسټونو نیوکې سوي چې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي او ټینګار سوی چې د دغه ناورین عاملین باید په ملي او نړیواله کچه محکمه سي. په سرمقاله کې یادونه سوي له بده مرغه په دې وروستیو کې د ملکیانو پر وړاندې زیات بریدونه سوي چې د کابل په ښوونځي په لوګر کې د کانکور په ګډونوالو په کلکان ولسوالۍ کې د پنشیر په روغتیا پالانو او په کندهار کې په نعمت روان بریدونه یې ښکاره بیلګې دي. د لیکوال پاند د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی ښکاره کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له بریدونو هیڅوک هم خوندي نه دي. چارواکي یوازې پیښې غندي خو پر وړاندې یې هیڅ اقدام نه کوي. لیکوال سپارښتنه کوي چې په ملکیانو بریدونه باید جدي ونیول سي، ځکه د لیکوال پان د ملکیانو پر وړاندې د اوسني تاوتریخوالي زیاتوالي لامل له پخوانیو تاوتریخوالو نه سترګې پټول وو. په پای کې سپارښتنه سوې ده چې نړیواله ټولنه باید په جګړې کې په ښکېلو خواوو باندې فشارونه راوړي ترڅو د ملکیانو ژوند ته احترام ولري او ورته پیښې بیا تکرار نه سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په تیرو 20 کلونو کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د ملي امنیتي ځواکونو تشکیل له مهمو لاسته راوړنو بللی. په سرمقاله کې د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په توتیو د پخوانی ملي اردو ړنګېدو ته اشاره سوي او ویل سوي دي چې د ځینو تنظیمي قراردادیانو په وسیله پاکستان افغان مسلکي او با تجربه اردو ړنګه او له منځه یې یووړله. صبح کابل لیکلي دا چې نړیوال ځواکونه له افغانستانو د وتلو په درشل کې دي چې ورسره تاوتریخوالی هم زیات سوی او زیاتره قربانیان یې ملکیان دي. په سرمقاله کې یادونه سوي و چې افغان ځواکونه په فعال دفاعي حالات کې دي، دا د جګړې لوري ته بدلون نه سي ورکولای. لیکوال سپارښتنه کوي افغان ځواکونه باید له فعال دفاعي حالات راووځي، فعال تهاجمي حالات خپل کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي له دې سره پخوا کې افغان حکومت باید د سولې لپاره په سیمه کې په فعال ډیپلوماسۍ هم کار وکړي ترڅو نړیوال او د افغانستان شریکانو ته قناعت ورکړي چې له سولې پرته بله لاره نسته.
د نورو قومونو په شان وزیرستاني قومونه او ولسونه هم ډیر په زړه پوري او درانه دودونه لري. وزیرستاني قومونه نه یوازې میلمه پالنه کوي، بلکې میلمه له میلمه پالنې وروسته بیرته تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورڅخه رخصت اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د وزیرستان خلک نه یوازې خپل سرپناه او جونګړي مخکي د میلمنو لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغه میلمنو سره وی چې بیرته خپل امن سیمه تستون کی او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې کیاوچاته لکندو پوری میلمورزي قربانه یې لیدو ته خپل د چم او غوند نږدې دوستان هم مربولي. وزیرستاني قومي مخاور عبدالانو رازاده رادیو توایي په وزیرستان کې د لری او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توفیر کوي.
کتل شي یو ول ما د لره زیوی یو د نژدې زیوی یو ور کاندو ول ما وی کاندو می جوتا وی لکه ایس کیز د خسنا یا د منګاله ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریزلاري زنه د ګاډلی ګاډلای می څوکړه کی څګ بیلی څګ ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوی مصر زړې می دعوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړوي خدا ول ما چې مکر روسی چه کیما پر از زل سر روانو اغا پر از سک بعد خبره و تواقع ده موده پر دره بد نمیدو.
ده حق مزار بنون ده وزرستان ده مای زرمه دخیل و سپینگیره وایی هر چوک ده کخخ کهوی که ملمه خواخ و پیزت رخصت شی. ده زیادوی کچه هم پخواه امکانات لگو خو اوس له حجرونی ولی بیاد ملمه لپار ده ناست یا وسی دو طول خ بندو بسشته.
ولما چه ریسی سم میرتگی ما دو ایزاده برکیم که ده پسوی وقتا پسالو لیوی چه ده چرگی وی واتا چرگو لیوی چه کندهی ماره وی واتا شد البر جور که شا غیلی مستان وغا تروا پی تی که دینه که ساس پی پام ده چه که ما دو وی ایزادیی پی مسار روشی یا مستپار روشی پا پیر میر دغه ځا پیر خوري کی چې څه پیر میش تاکا ترکیبی هغه بدیرو خولي بدرنګیرو خولي فلو یزری دی فلو دانه کا سات زاینا دی بسترن اونتا د کارټی د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګی سواخ کی دا دانه کا سات پیر د قطر برکت هر څو ډېر سامان دینار وړي بی.
قومی مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو ملما پالنه یو ډول ده لیلی رسی مراغلو ملمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم دا یو رواز دا یو پښته دو لکه څنګه چې مش په وزیرستان کې ولما څه به په خوست کې دلا د شبابي د ولمنه کې چاغه وي یو ولما دا چې د لره جنارو شې دانی کا صاحب پسوي یو ولما دا چې دانی کا صاحب لان وخت کې درشي چرګ وي دغه دانی کا صاحب چې ما د میر د خوست د خلق د رسم د رواز لکه یکا یو منزود بدل نه دو.
قومی مشر ملک حاکمین وای دیر پاره چې ملمه خپه او پتنګ نشي نو کوربه په کور کلی او خپل زمکو او جایدادونو ګرځوي او د خپل چاپریال خ زاینه ور باندې ګوري.
دا علاقه مشته چې کله ول ماروسی بیا میږي شروي لکه یی سړی جایدات وی چې ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دا یم دادې ول مانه دا مې ترز یی دا مې غاده او په دغځي کې دایمو جایدات تای کنه یی غری مې نوی چکر غری نه تپو وی پاکه نشتر وی سرپون وی منځي وی زنګیزی وی د زنګوزی دی په دامن کې میږي وشروي چې دای میږي جایدات یې میر غرینه دي د 10 میشتا پیدا کوي په دا کې وشروي او د خپل پردی ته ای بي سي خو د شر سره دوي چې هغه چاته ورشي دلو دلو در سره وکوم ملګری مې رغه پنا رس خطای در کو بیا په بازار کې په وټلینه کې په چشې کې سپې وکو کنه د غره دی میږي ځنګل خلک د دې بیا وټل ته بلته نه پرې دي د خپل وجرا کې زی در کوي کنه شمه زوري در کوي او یو ځاده سره چې لکه وي چې مپن کیږي کټوله د وخت ته بیا بیا زون د سره سوي تو مشکلات و جیتا رسوی.
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی او قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یوه لوی قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او که ملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یا قوم ته صادقانه څه کړي وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي.
د وزیرستاني قومونو د دودونو په اړه مو راپور واورید. اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب څه لیکلي.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونه په روسي غاڼه کې لیکلي چې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو لوټلو سره سم دغه هیواد د نشې موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونه په لیکنه کله چې بهرنۍ ځواکونه له افغانستان وځي افغان حقوقي یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه بلکې له نشې توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشې توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوې چې افغانستان کې په اخیری خې غځولي. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشې توکو د بدمرغۍ په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې وحشي بوټي دراښنه کې دوه اوازې خبرې شوې چې کریستل نومي نشې مواد جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یو بل برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هر لاسو افغانانو یو تنه د نشئی توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید لري. له بریتانیا خبریدونکو میل آنلاین خبرونه د ادریس پونوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړي چې افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره ژباړن پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریزو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریزي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلان کوي چې نوی اسلام قبول کړی دی. ادریس دی و ایرلندی سړی یادونه کوي چې نوی مسلمان شوی او دته ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. دی ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه محمد او څنګه زموږ پښتنه دا د پورته روزګار د تاسو ته شان نو به د خاص مانته د سیویل د چارواکو څخه مهمه ده او د اړوند سیاران څخه چې شان به یې پرخت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د دې څخه په خاص څخه یو په دوه برابر سیویل ده. مسئله مداد چې موږ आवाज نشر کړی تر څو دې ته ورسیږي اوړ باندې کوم سلام ته استرا زه چې یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالۍ ما دا دوه کال کې چې موږ په ولسوالۍ کې دا جنگونه دي زموږ د مخابراتي شبکه کارته پر دوه کال باندې کار نه کوي دا جنگونه دي طالبان سلاسه موږ د بازار یو څو پای پامان صاحب روح کې ما د هلمند ولایت ته خپل پسماج کې مرور حکومت کا واړی چې
بیدادان په دانګام ولسوالۍ کې خلکو قومي تاړه کړې و چې یعنی میان به په نامه شروع او د جنیترو په واسطه نخکار کاوه او نسل کوشي به نه کو. نو د لوړپورو چارواکو د وزارت داخله نه مې دا غوښتنه ده چې دغه دانګام ولسوالۍ نه د عسكر راځي او دلته په غیر قانوني توګه د قومونو په منځ کې میان نیسي سلاوي ورسره وي. نو د لوړپورو چارواکو نه دا غواړم چې دغه نامه شروع کار مخنیوي وکړي او یوازې د مشروع لارې څخه میان ونیسي تر څو د میانو نسل پایښت پیدا کړي او نسل یې په دانګام ولسوالۍ کې د منځه لاړ نه شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ټویټر یو نوی فیچر اعلان کړی چې په مټ یې د دې ټولنیزې شبکې کارونکو کولای شي د دوی د خوښې ټویټونو خبرونکو ته پیسې واستوي. نور په دې راپور کې
ټویټر د پیسو استولو په دی نوې بڼه غواړي کارونکو یو کولای شي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لارې هغه ته چې ټویټونه یې د دوی خوښسوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او انډراید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځم بل ورځ راهیسې دا نوې آپشن کارولای شي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپل د ټویټر کمپنۍ څخه نه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې ل خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو سنتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبه چمتو کوونکي ژورنالستان کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای شي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپل پروفایلونو سره وتړي او همدارز نور ژبو ته به هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمې پرز په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو آسانه لار ده څو د هغه نه باوریدونکو ژغونو ملاتړ وسی چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنۍ زیاته کړي پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شوډلو او ترلاسه کولو لپاره د نوي لارو درمسته کولو په چاره کې د لمړنۍ ګاندې د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه پې په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټوئیټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونۍ مخکې ټوئیټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټوئیټر کارونکي له یو بل سره غږیز مکالمه کولای شي. ټوئیټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
نور بسته شکست سکوت اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خود مهمو خبرونو د لنډیز تر خبرېدو وروسته
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منلی چې د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د دغه وزارت ویان طارق آریان نن سهار ازادي رادیو ته وکړه. نوموړي ویلي چې د بریټ کې لسرو ډیر نور کسان ټپیان شوي دي. د اورزګان والی وایي چې په ترین کوټ خار کې په یو نفوذي بریټ کې لکتر لگا څلور پولیس وژل شوي دي. د اورزګان د ولایتي شورا مرستيال محمد کریم مسازوي بیا وایي چې په دغه بریټ کې لکتر لگا لاس پولیس وژل شوي او شپږ نور وسلوالو لزان سره بولي. مسولیت چا تر اوسه نه دی منلی. د لوګر امنی قومندانی وایي چې په محمد اغه ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال ووجل. دا پیښه تیر ماسپخین شوه. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لپاره د کورونا ضد 1.2 میلیونه ډوزه واکسین ترلاسه کړ. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بیوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. روسیانن په دوهم نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروي اتحاد د بری د شپږویایمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک ننداري تګدي. او اسرائیل ویلي له فلسطینی مظاهرچیانو سره د نور شخړې د مخنیوي لپاره یې امنیتي تدابیر پرون شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیت المقدس په اقصی جومات کې د شخړو پر مهال تر 200 د زیاتو کسانو ټپي کېدو اندېښنې زیاتې کړي دي.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدین. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، در برخی مناطق ولایت بلخ هنوز نیز دختران نتونستن به دلایل مختلف به ویژه ناامنی ها به مکتب برن. تعداد از این دخترها میگن که خانواده هایشان به دلیل دوام درگیری های پراگنده و وجود تهدیدهای امنیتی به آنها اجازه نمیتن که از آغاز سال به مکتب برن و نمیدانن که وضعیت تا چه زمان دوام خواهد کرد. د بلخ د زینون امن و ولسوالی و نجونی د کورنی و محدودیتونو ترسنگ د جګړو او نامنی و لعمل ده ته هم اړکیږي چې د دولسم ټولګي له پای تر رسولو د مخه مکتب پریږدي او له تعلیمه بی برخی شي. که څام د بلخ سیمیز مسؤلان وایي چې دوی د توان تر حد نجونو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره کړي، خو د دوی په وینا سره لدی چې تقریبا د خوانزي ټول هلکان په دغه ولایت کې مکتبونو ته حاضرېږي، خو یو زیات شمیر کورنۍ خپل نجونو ته د نامعلومو دلایلو له امله د تعلیم د دوام اجازه نه ورکوي. د نن ورځې د نور بستې یا شکست سکوت په خبرونه کې ل خپلو میلمنو په بلخ کې د نجونو د زده کړو فعالې مینا سلیمی او د ځوانانو او ماشومانو د حقونو د برخې فعالې مریم کریمی سره غږیږو. بلې بس به له اغلې سلیمی سره پیل کوو. اغلې سلیمی، خبرونه ته ښه راغلاست. بله متاسفانه اغلی سلیمی موږ سره په لین کې نشته تر څو راګرځي. بله خانم کریمی، بحث را با شما آغاز میکنیم در رابطه با یافته های شما، چشم دید شما از وضعیت معارف در ولایت بلخ، خصوصا در بخش دخترها چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های عزیز و در قانون رادیو آزادی.
تشکر.
در مورد دخترها متاسفانه، حالا چه در قدیم و چه در اخیراً، چیزی که ما چون یک مؤسسه خیریه هستیم و در راستای اطفال کار میکنیم، تمرکز ما بالای بیشتر دختر خانم ها هست. تعدادی که در قبلاً که اصلا اینا مکتب نخوانده بودن یا نمیخوندن، ولی جدیداً تا سنف 5 یا 6 هم اصطدیر که خلاص میکنن، متاسفانه یا امکاناتش نیست یا خانواده خودشان مشتاق نیستن یا پسرا دختر خانم ها را مکتب روان نمی کنن و این خیلی نگران کننده است، به خاطری که یکی که با این تبلیغاتی که میشه، آگاهی دهی هایی که میشه در موردی که اطفال باید درس کنن، مخصوصا دختر خانم ها چون مادرای آینده هستن یا آینده سازای یک خانواده هستن، بن و پایه یک خانواده هستن، ولی باز هم میبینیم که از نظر تعلیم، تربیت، دانش، مکتب، درس متاسفانه بر اینا کمکاری میشه، هم از طرف خود خانواده، هم از مسائل امنیتی. متاسفانه بعضی از مناطق هست که مسائل امنیتی نمیمونه که دختر خانم ها به مکتب برن، یا مسیر راه یا هر مسئله امنیتی که به وجود میآید، در زمینه تعلیم و تربیت برای پسرها بهتر هست، امکاناتش بیشتر هست، ولی برای دختر خانم ها متاسفانه مشکلات بیشتر هست. یا یک سری مکاتبی که اصلا مکاتب وجود نداره، اصلا نیست که دختر خانم ها بخوان برن.
درست.
و اینی مسائل باعث شده که متاسفانه دخترها ضربه بخورن، دختر خانم ها کمتر به مکتب برن، یا ازدواج هایی که قبیله ای صورت گرفته، یا رسم و رسوماتی که در سنین کم دخترها را به حساب وارد زندگی میکنن و باید ازدواج بکنن، و این مسائل هم متاسفانه باعث شده که دختر خانم ها از مکتب باز بمونن. و حتی رسم و عنانات خیلی بدی که در بین مردم وجود داره.
درست.
مثلا ما وقتی که سروی میکردیم، تمرکز ما بالایی بود که اطفال خانواده با درس بخونن، میگفتن که دختر مرا نگرفتین، خیر است بچه مرا حتما بگیرین که درس بخونن. شما فکر بکنین که همیشه حق اولویت در مورد تعلیم و تربیت به
ایوازی در شهر مزار شریف هم است، و یا شما ولسوالی ها رو میگین یا در
مجموع؟ بیشتر در ولسوالی ها است، ولی در شهر مزار شریف هم در بعضی جاها حکم میکنه.
درست.
مخصوصا مهاجرینی که آمدن در شهر مزار شریف ساکن شدن، اینا هستن اکثرانشان، ولی در بین خود ساکنین اصلی مزار شریف هم تا حد وجود داره، ولی کمتر.
درست.
در ساحات خیلی بیشتر، و مهاجرینی که در شهر مزار شریف ساکن شدن برای اونا هم تا حد اوسط وجود داره.
بسیار تشکر. بله خانم کریمی. آقای سلیمی، خبرونه تاخر اغلست، زغوارم پختنه لکه څنګه چې مخکی آقای کریمی ویل چې زین کورانه اجازه نه ورکي ته خپل جنو ته چې خونځي تلار شي په اته په مزار شریف په خار کې هم د وضعیت شته، ستاسو په نظر کورانه دې ته په کتو چې مونږ د سواد اهمیت باندې په تیر کلونو کې په کافی اندازه په دې برخه کې تبلیغات وی دی خلکو ته په هوا یا گاهی ورکړ شوې ده، نو علت څه کې دی چې کورانه یې زره نه کړی چې خپل انجونی پایل څخه او یا حتی له 15 مشپګم ټولګي څخه ورسته خونځي ته پرې نه گدی؟ بله بله، سوال ما مربوط خانم سلیمی است، از اونها پرسان میکنم. بله آقای سلیمی، تاسو ما غواړی؟ بله ستاسو غږ ما ته ډېر ښه نه راځي، که لږ موقعیت تغییر کړي. بله متاسفانه اوس هم ښه نه دی. بله اوري اغلی سلمی؟
اورم.
بله مهرباني وکړئ که زما پوښتنه ما اخیستې وي ستاسو غږ سم دی، مهرباني وکړئ. بله اغلی سلمی زما غږ اوري تاسو؟ بله متاسفانه دوی قسم نرازی و غلی سلیمی تا بروز سرشو. خانم کریمی، در رابطه به یک شما گفتین که امکانات هم وجود نداره، که خب مشکل ناامنی و مشکلات هست که بعدن باز سبب از این میشه که خانواده بیشتری، مثلا یکی از این مشکلاتی است که در مکاتب که ما شنیدیم میگن که تعمیر مناسب وجود نداره به خاطر از این که دخترها بتونن از اون تعمیرات استفاده کنن، بنان خانواده هی رم یک دلیل میارن، میگن که فضا مسئول نیست، محیط مسئول نیست، با او خاطر دخترهاشون اجازه نمیتن به مکتب برن.
بله یکی تعمیر تا حد داره در بعض جا حکم میکنه، یکی که تعمیر وجود نداره، ولی استاد هم وجود نداره. یعنی در بعض جا هست متاسفانه، مثلا 70 شاگرد، 70 دانش آموز در یک سنت هست و دختر خانم ها برایشون بسیار سخت میشه. وقتی اینا یکی ها برای خانواده خود میرسانن، وقتی حق اولویت به آموختن یا به آموختن علم و دانش نمیدونن و بسیار براحتی اطفال خودشان رو میکشن، میگن که خب به او جمعیت میرید، هر مذهب یا فلان هست، یک قسم هست، استادم خونه جنگ و جدل هم هست، کیفیت پایین است، و یه مک بهانه میشه برای که دخترهای خودشان رو نمانن.
درست.
متاسفانه کیفیت درسی هم خیلی پایین است، یعنی دختر خانم ها یا کلا دانش آموز میرن و میاین.
درست.
کنار تامیر استاد هست، کنار که استاد نیست جمعیت بیش از حد هست که در هر سنف هست، و خیلی موارد دیگه اینا دست به دست هم میدن که خانواده باعث میشه که خیلی تشویق نشه برای این موضوع.
درست.
و خیلی مایل نباشن برای که بخواین دختر خانم خودم مکتب روان.
تشکر. تشکر. بله اغلی سلیمی خبرونت خیر اغلاست، امیدوارم چې اوسم اړیکې خشوي وي. زه غواړم خپل پوښتنه بیا تکرار کما، مخکې اغلی کریمی دی پاړه ویل چې ځینې کورنۍ خپل انجونی پایل څخه مکتب ته نه پریدي، کې پریم دی به لږ شپږم او پنځم ټولګي نو ورسته نه پریدي او په کور کې نه. نو دې ته په کتو چې په تیرو کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شوی او خلک د تعلیم او تحصیل په ګټ هم پوه شوي دي، نو علت څه کېدای شي چې دوی اجازه نه ورکوي؟ لا هم هغه پخوانی ذهنیت موجود دی.
زما باور سره یو کده د ستونزې د اوس لپاره حل شوي دي. مثلا په مزار ښار کې اکثره کورنۍ د ښه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، پوهنتون ته یې پرېږدي، نه یوازې چې تر شپږم ټولګي بلکې له دې پورته یې پرېږدي، حتی تر ماسترۍ تر لیسانسه. خو کوم ستونزه څخه چې موږ ته یادونه وشوه، هغه دا دي چې هغه له پخوا هم ټولنه کې وي، اوس هم شته دي، خو تر هغه حده چې موږ ورته وایو نشته دي. ځکه هغه پخوانۍ کورنۍ چې وي یا ځینې کورنۍ چې دي لوستې نه دي او دوی د همدغه نالوستې په اساس دوی ورسره مخته، دوی ژوند کې چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، دوی ته اجازه نه ورکوي او که اجازه هم ورکوي تر یو حده دوی پرېږدي. خو دا ستونزې کمې دي. زما په اند حل شوي دي او کوم معلومات چې زه لرم کچه خود است زه حقوم نشته ده. بس این ولسوالایی که چه امنیتی وضعیت دی، جنگی وضعیت دی، در اقل پر از این کورانه خوب به اوست وقت که زیره نخکوی ولسوالایی که در کولای شما این چه دیشته دی، زکا وضعیت لعمل از این کورانه زیره نخکوی شرایط خراب دی. خوب خرد که در وضعیت خود دی، خرد که کورانه هیچ دستون دی نلی، صرف منگ پبوت شمیر کورانه یاده ولی شو.
د دې لپاره څونه کار شوی؟ ځکه هغه متوازن انکشاف چې ویل کیږي نو د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم باید موجود وي. د ولسوالۍ لپاره د مدني بنسټونو څونه کار کړی دی؟ مدني فعالان، ځکه د حکومت مسولیت کې دا دی چې دوی موږ ته امکانات برابر کړي، نو مدني فعالان او د ټولنې فعال وګړي هم دا مسولیت لري خلکو ته پوهاوی ورکړي د تعلیم او تحصیل په د اهمیت په اړه. څونه کار شوی په دې برخه کې؟
د پښتنې په ځواب کې دا باید وایم چې متاسفانه د فعالینو او هغه کسان چې د بخښه کې باید کار وکړي د هغوی چارې ټولې خلاصه شوې دي. په ښار کې د دې لپاره ولسوالۍ ته دوی نشي تللی چې وضعیت څنګه دی. په دې وروستیو کې خو ټولو ته څرګنده ده چې د ولسوالۍ وضعیت ډېر خراب دی. اصالته ما د ولسوالۍ اوسیدونکي نشي کولای چې لاړ شي، دوی باید شي چې فعالینو ته، حتی هغه فعالین چې په خپلو ولسوالیو کې وو هغوی ښار ته راکوچېدلي دي. نو له دې امله دغه فعالیتونه په ولسوالیو کې هغومره نه دي شوي او اصلا کار نه دی شوی. هلته به څنګه کار وشي کله چې وضعیت نه اوسي؟ په خوښ ښه وضعیت په ولسوالیو کې هغه کسان چې پوهېدل په دې برخه کې کار کوي او لوستې کسان وو، دوی به پوهاوی ورکوو. موږ انجونې درلودلې چې دوی ولسوالیو ته تللې او کور په کور ګرځېدلې، خو متاسفانه اوس دغه څه نشته دي. او د اوس لپاره په ډاډ سره کولای شم ووایم چې وضعیت هغومره ښه نه دی، او د همدې امله د کلي خلک او لرو پرتو سیمو کوم کسان چې دي د دغه امکاناتو او د دغه څه څخه بې برخې دي.
دا نو چې کله فعالین نشي کولی ولسوالۍ ته لاړ شي، فکر نه کوي چې دا یو خپلم یو بهانه کورنۍ ته ګرځي چې د خپلو دنجونو د نه پرېښودو په برخه کې بهانه راوړي چې دغه وضعیت دی، نو د کدوی ښوونځی ووایي وروسته بیا به هم په کور ناستې وي؟
نه، کورنۍ هم تر یو حده ملامتې دي. مثلا که دوی خپله باید فرصتونه برابر کړي خپلو لوڼو ته، خپلو بچیانو ته. مثلا د دوی بچیان ډېر ازاده ښوونځي ته ځي هلکان، مګر نجونو ته چې وخت ورسېږي وضعیت خراب دی، شرایط ښه نه دي. مثلا یا داسې یا هسې ستونزې دوی خپله مخته کوي. زما په اند کورنۍ باید لاس په کار شي. که چېرته د دوی هلکان حق لري چې زده کړه وکړي، انچونی هم حق لري، خو متاسفانه ما مختوی چې کورنۍ دینی لوستې نه دي او خلوستې هم دي. دینی پخوانی خوبایی نافستان در دو ده و دستور دیشه دوی همه که تکیه کرده لا همه بحر نروزی.
ډیره مننه غلی سلمی. بلې خانم کریمی، در رابطه به ای که در بعضی از مناطق بعضی از ولسوالی ها وضعیت خوب نیستن و به دلیل فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول و طالبان اجازه تعلیم داده نمیشه، آیا تلاش هم گاهی شده که با اینا صحبت شود از سوی فعالین مدنی به خاطر زمین سازی و گشایش مکاتب و زمین سازی به رفتن دخترها به مکتب؟
نه متاسفانه ما چنین موضوعی رو تا حالا سر نخوردیم که فعالین مدنی یا حتی رشتسیده یا بزرگان بخواهی اقدام بکنن یا صحبت بکنن، چون ظاهرا اینا اقدر استراتیگرایی میکنن یا تندروی میکنن که شاید کسی جرعت نکرده باشه پا پیش بانه یا کنکه پشه بکشه، چون قانون اونا مبنا با مو خواسته و مو قانونی که خودشان تصویب میکنه مبنا به زو هست و ما چنین گزینه‌ای را ندیدیم جایی که کسی برن و بر اونا افهام و تفهیم بکنه که یا درخواست بکنه یا بشینن صحبت بکنن و توافق برسن که بانن این موضوعات بشینن و حل بکنن. ما چنین با چنین موضوعی متاسفانه ما سر نخوردیم که این چیزی پیش آمده باشه.
درست،
بالاخره از تندروی اونا کلیگی خبر دارن.
درست، بیشتر خب در بعضی از مناطق ما شاهد ازی بودیم در سالهای گذشته که بعضی از معلمین با حق زمه در مناطقی که معلمان زن وجود نداشته و استخدام می شدن، چون این برنامه در ولایت بلخ هست اگر بوده چقدر موثر بوده؟
اتفاقا معارف ولایت بلخ دو سال قبل بود که می گفتن که باید استخدام خانم ها بیشتر شده، یعنی حق اولویت زمانی که استاد کم بود و میخواستن استخدام بکنن معارف، استادای خانم اولویت میدادن و همین موضوع بود که میگفتن که بعضی از ولایت ها استاد خانم ندارن، یعنی کسی نیست که اینا رو تدریس بکنه و اکثرا چون مرد هست و یکی از دلایل همین است که چون آقا هست و مرد هست اینا دخترهاشون روان نمیکنن و حق اولویت داده بود به خانم ها. من فکر میکنم چند فیصدی بود اتفاقا معاششان هم افزایش داده بود، یعنی تشویقی برایشان مانده بود که هر خانومی اگر در یعنی ولایت و در یعنی قریه اگر بخوای استادی بکنه یعنی امتیاز برایشان بیشتر داده میشه. اتفاقا یک از طرف معارف کار شده بود خوشبختانه.
درست، تشکر. اغلی سلیمی، در پزین و سیمو که جرگی هم شده، قومی جرگی، در جرگی تر دیره په دې برخه کار کوي چې ځینې ستونزې چې د قومونو ترمنځ رامنځته کیږي، دا حل کې یا ته دوی ډېرې غټې پرېکړې هم کوي، کله کله ناکله هغه د قتل مسلې وي، په دې اړه پرېکړې کوي چې نجونې په بد کې ورکوي، خو آیا د مدني ادارې مدني نهادونه ولې له دوی سره په اړیکه کې شوین دي، له دې قومي جرګو سره چې د دې جرګو له لارې دغه حق چې د تعلیم و تحصیل دی د نجونو په دې برخه کې زمینه ورته مساعده کی او وسلوال مخالفین دې ته قانع کړي چې ښوونځي ته د نجونو د تک زمینه برابر کړي، ښوونځي پرانیزي او هغه امنیتي ستونزې هم تر یو حد حل شي؟
او دوی تر یو حد خوب زما مخه طول ندی، خو ځینې جرګې یا ځینې کسان چې مشران دي هغوی هم زړه نښه کوي دې برخه ته، د ده لپاره حیرانوونکي ده چې دوی به څنګه کار وکړي دته، او دا ټولو ته څرګنده ده. خو ځینې خبرونه شته چې په دبلخ په ځینو ولسوالیو کې یو یا دوه ولسوالۍ کولی شي ووایم چې وسلوالو دا حق یعنی نجونو ته ورکړی دی، هغه هم د څو خبرونو په اساس چې هغوی کولی شي زده کړه وکړي، دوی په حجاب کې اوسي، دوی هغه شرایطو سره چې دوی وایي سم اوسي. خو دا چې تر کوم حد دا دقیق دی، ځکه هغه ولسوالیو ته تګ د عادي خلکو ناممکن دی، یعنی کوم کسان چې غواړي له ده خبر واخلي او هلته دغه وڅېړي چې آیا دا رښتیا ده که نه. خو دغه جرګې تر یو حده کولی شي چې مثبت تمام شي، خو دا چې د اوس لپاره ولې د دې جرګو کار نه دی او د دې کارونه ولې درېدلي دي، شاید دوی ته هم د ژوند ګواښ یا هم ځینې خپله نه غواړي. او بل دا چې که چېرته یوه کورنۍ دا پرېکړه وکړي چې نجونې ښوونځي ته پرې نه دي، نو هغوی هېڅوک ځواب پان راځي کولای نه شي، ځکه دغوی که لوستې اوسي تر څو که ټولنه لوستې نه شي او یا هم ټولنه کې داسې پوهاوی چې اړتیا ورته داسې ونه شي، نو فکر نه کوم چې په دې نږدې وخت کې دا ستونزې حل شي او خلک دې موضوعاتو ته زړه.
دقیقا، کده تیر کده شل کال نه پخوا مساله پری د تیر شل کلونو کې چنجونی خوانځي ته په زینو سیمو کې تاسو شاید اسی چی په خدل شي ویني دي خوانځي الته دنجونو په مختړلې دي تاسو غا الته د اجتماعي فعالیتونه مجموع کې د خدماتو وړاندې کول اڅونه پیکه دي د خزو لخوانه او خزو ته زکه د یو خود تعلیم په برخه کې بل په صحیح برخه کې تاسو څه توپیر ګوري دا غول سوالې ترمن شل تنجونی خوانځي ته زی او غا چی ول سوالې کې نزي
دقیقا د خواغه ولسوالۍ چنجونی نزی خو وضعیت معلوم دی نو حتی زه داسې ولسوالۍ داسې ځایونه پېژنم چې حتی له هغه ځای یوه نجلۍ هم لوستې نه ده وتلې زه دا په ډاډ سره کولی شم حتی نمونه یې راته یاد چې یوه نجلۍ نه ده توانېدلې هلته زده کړه وکړي خو په هغه ولسوالۍ کې چې وخت ورکړل شوی دی نجونې زده کړې وکړي مثلا کولی شم بلخ ولسوالۍ چې پخوا ښه وه دغه نه ډېر نجونې راوتلې دي خو اوس لپاره دا چې وضعیت ښه نه دی هغوی هم خپلې زده کړې کوي داسې هم نه ده چې هغوی په کور ناستې اوسي زده کړو ته دوام نه ورکوي خو دغه ستونزه چې ځینې کورنۍ لري دا پخوا مې اوس هم شته دي او تر اوسه حل شوي هم نه دي او دا چې حل لپاره یې څومره کار نور کار ته اړتیا ده دا یعنی وخت څرګند
یعنی دا هغه سیمو کې چې دا ستونزه شته نو هلته دا د مشارکت د خزو په دولتي په ادارو کې مجموعاً په ادارو کې بم کم وی اولته په خزي نشي کولای چې هغه خپل ستونزې په خطو غال کی ځکه کله چې الته خزي نیوي تر ډیره د دوی هغه داوا او ته ستونزې ورسګیم نه کیګنو
دقیقا چې نه کیږي حتی ځینې روغتیایي مرکزونه چې هغه خبرونه شته چې تړلې دي حتی د ولسوالۍ لرو چې ټوله داسې تړل شوې ده نهلته روغتیایي مرکز شته دی نه هلته روغتون شته دی که ښوونځی و ور ورته ورته شوی دی یا که روغتونو تړل شوی دی ترې سنګر جوړ شوی دی داسې موارد شته ولسوالۍ کې
بله ډېره مننه بلې خانم کریمي در رابطه به ولایت در رابطه به مزار شیفم شما گفتین که مشکلاتی وجود داره که بعضی از خانواده ها به دلیل تهدیدات جنایی یا مشکلات رویدادهای جنایی که هستن هم اجازه نمیتن به دخترانشان که به مکتب برن در این رابطه چقدر کار شده تا این مشکل حل شد متاسفانه چون وقت در شهر وضعیت وجود داشته باشه از ولسوالی ها هم نمیتونیم بسیار چی کنیم بله رویدادهای جنایی که در شهر رخ میده شما در ابتدا اشاره کردین که حتی در شهر مزار شریف هم بعضی از رویدادهای جنایی و باعث شده که مراگیری ها که است در شهرها که دختران نمیتونن که به مکتب برن در این بخش چقدر تلاش شده تا صحبت شده با نهادهای مسئول که این مشکل حل شده
خب من فکر میکنم که اگر اوایل در نظر بگیریم خب این مشکلات خیلی کمتر بود و در زمانهای مثلا 3 سال قبل 2 سال قبل باز بهتر بود ولی اواخر باز هم شدت پیدا شده متاسفانه و فکر میکنم حرکتهای مدنی یا خود اعضای جامعه مدنی شبکه مدنی اینا اگر بخوان یا مسئول خود دولت مسئول امنیتیش پلیس اینا اگر دخیل باشن در مورد این مسئول مثلا مشکلات بسیار بسیارن کاهش بدن اینا میتونه سهم خیلی خوبی داشته باشه اما ولی باز هم متاسفانه مسائل وجود داره از نظر ناامنی امنیتی مسائلی که یعنی ما گزینه‌ای داشتیم متاسفانه که قضیه مسئله تجاوز بود
درست
به یک ساحه و دختری که مکتب میرفت و بعد از او اما تقریبا بودن شاید من بگم شاید 90 دختر از مکتب به خاطر این مسئله باز ماند یعنی حدودا 1 سال
تأثیرات جدی است در هر منطقه
دقیقاً در منطقه تأثیر خیلی بدی ماند و به خاطر که یک دختر مسئله برایش به وجود آمد یعنی شما فکر کنید بین 90 تا 100 دختر خانم از مکتب باز ماندند این موضوع متأسفانه هست و وجود داره و هر کسی به نحوی حالا یک اینجو یک دفتر یک فعال مدنی حقوق بشر خود دولت همه باید سهم بگیرن که این موضوعات کاهش پیدا کنه و کمتر شده و تاثیرات خودم داره
درست.
باز هم همین موضوع را یک سری از دفاتر رفتن گپ زدن صحبت کردن با خانواده صحبت کردن خب یک موضوع بوده شده نیاز نیست شما تمام دخترها را بکشین که فرض مثال این موضوع پیش نیایه و باز با پادرمیانی خوب شد آمدن روان کردن ولی نه بازم دخترها ضربه زیاد خوردن 1 سال اکثرشان از مکتب ماندن و حتی
بعضیشون دیگه ای روان نکردن.
درست. یعنی
موضوعات متاسفانه وجود داره هست و گفتم هر کسی میتونه نقش مفید خود داشته باشه.
درست. تشکر. بله خانم کریم تشکر. آقای سلیمی که در روزی مسائل باندې تم شو د سولې مذاکرات مساله ګرمه ده بل د په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پاړه په دې اړه لکورنیو سره تاسو پاړی کې کیاستې دوی څونه د جنونو د تعلیم او تحصیل د دوام په برخه کې اندېښنې لري چې امیدواري موجود دي
اندېښنې خو خامخښت د ځواکونو کوم اندېښنې په دې تړاو چې دوی وزې اندېښنې شته دي کله چې دوی وخو وضعیت یعنی د کوم شمنو په اساس وضعیت تر یو حده ښه و خو په دې وروستیو کې موږ ګورو چې د هېواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی د سولې خبرې روانې دي خو بل خوا جګړې میدان تود دی او همدارنګه د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو دوام او د دوی راتګ د هغه څه دي چې ټولې اندېښمن کړي دي او دوی هغه شرایط چې موږ ځینو رسنیو څخه اورېدلي یا هم ځینې وایي د دې چې د ښځو د زده کړو حقونه د دوی کار دا هغه څه چې واقعا اندېښنې فارولی دي او موږ په خو هم لرل چې کزواکونه په هیواد کې مو موږ ډیر څه له لاسه ورکړل ډیر لوستې نجونې خبریالان او ترڅنګ فعالان نورسته لدی اندېښنې شته دي او موږ هیله لرو چې د دوی وټولو سره موږ کولای شو په خپل منځ کې سولې ته ورسیږو او هغه ارزښتونه چې د تیرو کلونو دي دا خوندي شي او حفظ شي
دغه خلک څو ونده د لودې شي په دې برخه کې دا چې اندېښنې موجود دي اوس خو وضعیت داسې راغلی نو خلک څه مسولیت لري چې څه باید وکړي ځکه خلک هم دا وضعیت ډېر خلکو ته مرګرځي چې وضعیت خرابېږي یا محدودیتونه وضع کیږي نو خلک به د دې ډېر زیانمن کیږي
وونه خلک خو زیانمن کیږي او دغه زیانونه خلکو ته هر ورځ ور اړول کیږي نو خلک زمو په ان خلک صرف دا چې هیله ولري غوښتنه وکړي او دوی خپل منځونو کې دغه خپل د ټولنیز سول او ساتي ځکه اوس کوم څه مونږ ګورو خو زمون سول او جګړه د خلکو په لاس کې نه ده بلکې د نورو په لاس کې ده د دل لپاره نو خلک صرف هیله کوي شي غوښتنه کوي شي خپل منځونو کې اولای ساتلی شي خپل سول ساتلی شي د دې مسولیت به هم دا وي او بل دا چې د خپل هیله له لاسه ورنکي دا زمونږ هیواد دی په خوان زمونږ او سم زمونږ دی مارتیا د چزړونه خکو ووستو په خپل کې آباد
بله ډیره مننه غلی سلمی بله خانم کریمی در رابطه به ای که خوب یکی موضوعات سیاسی است که در مذاکرات صلح صحبت میشه اما در بخش فعالیت های مدنی حقوق مدنی و حقوق اولیه که شهروندان افغانستان دارند در رابطه به حقوق تعلیم و تحصیل در این بخش تا حال شما چیز شنیدین که در این رابطه صحبت شده باشه چقدر امیدوار هستین
امور زنان خودش یک منبعی هست که واقعا آگاهی خوبی برای خانواده ها مثلا برای خانم ها مثلا و جنازه دختر خانم ها حقوق بشر هم یک نمونه ای هست از یکی از خانمایی که متضرر میشن حمایت میکنه و یک سری آگاهی دیگه به بک‌گراند موضوعات برشان میده
درست
یا مؤسساتی که در مورد حقوق کودک و حقوق زن کار کردن و کار میکنن اینا هم یک منبع خوبی هست و جای امیدواری هست اگر ما اگر نسبت به قبلا اگر سنجش بکنیم بیایم مقایسه بکنیم وضعیت خانم ها و دختر خانم ها از قدیم یا بسیار خوب شده خیلی خوب شده و حتی خود خانم ها و دختر خانم ها انرژی گرفتن بابت این که با می تشویقا تواناییشان و ظرفیتشان رو بالا بردن و خودشان خواستن که از حقوقشان دفاع بکنن
درست
جای امیدواری هست تاثیر خود داشته تاثیر کرده و تاثیر خواهد کرد از این بیشتر و بهتر
درست.
اما باز خب چالش های وجود داره در اجتماع ما یعنی وضعیت اول زری ناامنی و بعض از مسائل دیگه که وجود داره ولی این خیلی مهم است که اخیرا خانم ها و دختر خانم ها از حقوق خودشان که باخبر شدن اینا هم تلاش کردن بابت این که واقعا با هم حق حقوق خودشان برسن
درست.
به این جای واقعا امیدواری و خوشایند است که در آینده نه چندان خیلی دور ما بتونیم تغییرات شگیر فیلم ما ببینیم در اجتماع و در جامعه خود ما مخصوصا در مورد حق و حقوق خانم ها و دختر خانم ها.
درسته، اگر بسیار کوتاه چون وقت تمام است، در رابطه با امیدواری شما به مذاکرات صلح که چقدر بتونم این حقوق را حفظ کنم؟ بسیار کوتاه.
من فکر میکنم خیلی سخت، خیلی کوتاه.
بله بله خانم، بله خانم کریمی و خانم سلیمی از ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر. بله، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو داوه د دیونی د شکست سکوت یا نور بست خبرونه تر راتلونکو اونۍ او راتلونکو خبرونه مو په لوی او بهونکو خدای سپارم.